په کابل کې د مازګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د سولې روانې هڅې باید منسجمې او له یوه ادرسه ترسره شي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په غزنی کې چارواکي وایي افغان کومندوز واکونه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې تر ډېر شو سیات وسله والی وژلي دي. چارواکي وایي په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 15 تنه وسله وال وژل شوي دي. دا افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن پیل شو او په ایران کې قضایي سرچینې وایي د دې هیواد پر یو مشهور سوداګر د اعدام حکم نن عملي کیږي. بشپړ خبرونه واوري. په غزنی کې چارواکي وایي افغان کومندوز واکونه د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې تر ډېر شو زیات وسله وال وژل شوي او څو تنه نور نیول شوي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري په دې اړه ازادې رادیو ته وویل
د اندړو ولسوالۍ په اړوند کې وسله والو مخالفینو تجمع درلود چې د پراتفي معلوماتو پر بنسټ پر هغوی باندې کمانډوي او هوایي عملیات پرون شپه پیل شول. دغه عملیات د میری، کمالخیل، مداد او الیزیو په سیمو کې ترسره شوي دي چې په ترڅ کې د دولت یو دېرش تنه وسله والو مخالفین وژل شوي دي. 15 تنه د دوو سرګروپانو په ګډون چې قاري عبدالله او قاري زاهد دا نیول شوي دي.
ښاغلي نوري ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې ولسي خلکو او افغان ځواکونو تمرکز شوبل نه ده وختي. خو طالب ویان سبي الله مجاهد بیا دا کړی چې په دې عملیاتو کې د خزو او ماشومان په شمول ولسی خلکو تمرکز جوړ لا وختي. دولتي چارواکو د طالب ویان د ادارت کړی دا چارواکي وی په کونړ کې د بی پلوټ الوتکې په برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وشل شوي. په کونړ کې د 201 سیلاب کولی وردو د دویمې پلی لیوا قومندان میرویس صافی د ازادۍ رډیو ته وویل دا هوایي برید 13 ورځ د غازی آباد ولسوالۍ په درین سیمه کې شبې چې پکې د کمانډان زبیح الله په ګډون 15 تنه وسلوال وژل شوی چې دوی بهرنیان دي. خغلی صافی د وژل شو بهرنیانو د هویت په اړه جزئیات ورنکړل. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي د سرخانو ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو لخوا د هوان څلور ګولې وشتل شوي چې پکې څلور ملکیان ټپیان شوي دي. دا افغانستان څخه د څو زر امریکایي سرتیرو احتمالي وتل نن د افغانستان د ولسی جرګې د بحث موضوع و. په غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو اندېښنه و خو دا ویل تر هغه چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د امریکا لخوا په سمه توګه نوي تجهیز شوي وتل به یې په امنیتي وضعیت منفي اغېز وکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په دې اړه وویل خغل ابراهیمی وایی طالبان د افغانستان د دولت وسلوال مخالفان که غواړي سول راشین و انعطاف ته وخی او د سول خبرو ته دکینی. څو افغانان د سول شاهد ووسی هغه وخت به بیا هیڅ بهرنیو ځواکونو ته اړتیا نه وي. موږ غواړو چې یو خپلواک دولت ولرو. یو شمېر امریکایي چارواکو چې نمونه یې نه دي یاد شوي لویدیځو رسنیو ته ویلي د امریکا د دفاع وزارت په یو داسې پلان غور کوي چې که نهایي شي نو له مخې به یې تر راتلونکي دوبي پورې له افغانستان څخه 2000 امریکایي سرتیري وبسي. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه کوم اعلان نه دی کړی. دا مهال امریکا په افغانستان کې شاوخوا 14000 سرتیري لري. د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن پیل شو. دا بهیر به 12 ورځې پورې دوام وکړي او د ولسمشری د انتخاباتو د کاندیدانو لمړی لیست به د جدي پاتل لسمه نیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د ولسمشری د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیلوي چې د کابل په شمول د څلور ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو لمړني نتایج لا هم نه دي اعلان شوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د اعلان شوي مهالویش سره سم د ولسمشری انتخابات د راتلونکي کال د وري د میاشتې په یو دیر شمنې ټاکیږي. په ایران کې قضایي سرچینې وایي د دې هیواد پر یو مشهور سوداګر د اعدام حکم نن اجرا کیږي. سلطان باقری درمنی چې په سلطان قیر مشهور دی په فساد او جرمی اعمالو تورن دی. د سلطان باقری د اعدام حکم د روان کال په اکتوبر میاشت کې د ایران سترې محکمې تایید کړی و. ایران په تیر دوبه کې د هغه کسانو د مجازاتو لپاره د ځانګړو محاکمو د جوړولو اعلان وکړ چې په مالی فساد کې په لاس لرلو تورن دي. له هغه وخت راهیسې د دې محکمو په حکم درې ایراني سوداګر اعدام شوي دي. په سومالیا کې پولیس وایي په پلازمینا موګادیشو کې د ولسمشۍ ماڼۍ ته نږدې دوو چاودنو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. یو پوځي چارواکي ویلي د شنبې په سهار د دې چاودنو په قربانیانو کې سرتیري او ولسي خلک دواړه شامل دي. د القاعده شبکې سره تړلې د الشباب ډلې د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستې. الشباب په سومالیا کې د حکومت د نسکورولو لپاره له څو کلونو راهیسې جنګیږي. په تېرې یوه لسیزه کې د الشباب وسلوالو په خپلو بریدونو کې په زرګونو سومالیایان او همدارنګه په ختیځ افریقا کې سلګونه نور ملکیان وژلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارن لپاره رای ورکړه. دغه څارونکي به د جګړې ځپلې یمن په یوه برخه کې د اوربند څارنه کوي. د دې پریکړه لیک مسوده چې د برتانیا لخوا وړاندې شوی او مخکې هم څو واري باسونه وربندې شوی وو او اصلاحات پکې راغلي وو پرون تصویب شوه. دغه اقدام د سره سمندرګي په حدیده بندري خار کې د ملګرو ملتونو د څارونکو لیږل تاییدوي چې د یمن د دولتي ځواکونو او حوثي اقیانو ترمنځ لنډمهاله اوربند وڅاري. سعودي عربستان د یمن د حکومت او ایران دغلته د شیعه حوثي اقیانو ملاتړ کوي. او د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړپوړی استخباراتي چارواکي ویلي روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا د 2013 کال په منځمهاله انتخاباتو کې پر رای ورکونکو د اغیز هڅه کړې، خو د دې چارواکي په معاینه داسې نښې نشته چې وښیي د لاسوهنو د دغه هڅو له کبله دی د انتخاباتو نتیجه اغیزمنه شوې وي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جان کوټس پرون وویل د چین او ایران په ګډون روسي او نورو بهرنیو هیوادونو د خپلو ستراتیژیکو ګټو په خاطر په انتخاباتو کې د نفوذ هڅه وکړه. ښاغلي کوټس زیاته کړه د امریکا د استخباراتي ادارو تحقیقاتو داسې شواهد نه دي موندلي چې وښیي بهرني لوبغاړي دي د انتخاباتو په بنسټونو کې په نفوذ بریالي شوي وي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. نن په رسمي ډول د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوه. په همدې وخت کې د ولسي جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د جمهور ریاست پر شفاف انتخاباتو ټینګار وکړ.
مردم افغانستان پیوسته انتظارات نتایج قابل قبول از طریق کمیسیون انتخابات دارد.
بلخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته په کتو د جمهوري ریاست انتخاباتو نوملیکنې ته لږ وخت ورکړل شوی دی. نوموړی زیاتوي،
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په کمیسیون موجود نه ده، دوم دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تصدیقي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان د ولسمشر ټاکنې لپاره سات کړي هغوی پر زمینه مساعده کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې روانې هڅې باید منسجمې او له یوه ادرسه ترسره سي. بلخوا په اروزګان ولایت کې په لومړي ځل دیني علماو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې ښځو ته به د اسلامي اصولو او قانون سره سم د هغوی حقونه ورکوي.
موږ د ترینکوټ علماء کرام، قومي مشران او سپینګيري پریکړه کوو چې تر دې وروسته به لنجونو سره د واده په محال مشوره کیږي او په جبر بچاته نه ودول کیږي.
نو راپورونه هم لرو. په دوه مې نیمایي کې دوه ونیز پروګرامونه دي، حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه اورېدو ته بلنه درکوم. د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه هم کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره کوم احتمالي کاندید نه دی راغلی، خو دوی ورته بشپړ چمتووالی لري. په همدې وخت کې د ولسي جرګې رئیس د جمهور ریاست په شفافو انتخاباتو ټینګار کوي. رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو نوملیکنې ته بشپړ چمتووالی نیول سوی. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس د شنبې د ورځې په ماسپښین ازادي راډیو ته وویل چې په لومړۍ ورځ تر اوسه هیچا هم په رسمي ډول ځان نه دی کاندید کړی.
چمتووالی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم اپریشن پلان مطابق د بودیجې مسوده تکمیل شوې ده. همدارنګ د حساس مواد او امکاناتو په برخه کې، د بشري قواو په برخه کې هم دا اوس موږ یو طرح او پلان تر لاس لاندې لرو. په یو شمیر ولایتونو کې په تر ډیره بریده پورې اصلاحات رامنځته کیږي.
په ورته وخت کې د دغه کمیسیون د بهرنیو اړیکو سلاکار عبدالخبیر مومند وای چې له تېرې چهارشنبې راهیسې د انورالحق هادي، نورالحق علومي، حنیف اتمر، عنایت الله حافظ، عظیم الله عظیمی، نوررحمان لیوال، سید نورالله جلیلی، فضل رحیمی، زلمی رسول او محمد حکیم ترسن په ګډون شاوخوا ولسو کسانو له کمیسیون نه معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. له دې وړاندې اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف خنی ویلي و چې د ناتمامو کارونو د بشپړېدو لپاره غواړي یو ځل بیا د جمهور ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به 12 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لیست به د جدي په 13مه نیټه او وروستی به یې د دلوي په 26 منیټه اعلانېږي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو په شرایطو برابرې کړنلارې له مخې هر افغان چې دوه ګونی تابعیت ونه لري 40 کلن وي، یو لک تذکرې له ځان سره ولري، په جنایي او بشري ضد جرمونو نه وي تورن، پانګه یې ثبت سوې وي، روغتیایي تضمین وي، کولای سي ځان ثبت کړي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاب به د راتلونکي 1998 کال دورې یا حمل د میاشتې په 1.5 نیټه ترسره سي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د ولسي جرګې له انتخاباتو په درس اخیستو د جمهور ریاست انتخابات باید په شفاف ډول ترسره کړي. هغه وایي موږ د جمهور ریاست انتخابات په وړاندې لرو، که خدای مکړه متقلب خلک د افغانستان پارلمان ته لاره پیدا کړي، طبیعي ده چې د جمهور ریاست د انتخاباتو پروسه به د ولسي جرګې د انتخاباتو د درغلۍ او ظالمې پرېکړې تر تاثیر لاندې راسي او پیکه پروسه به وي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د ولسي جرګې له تیرو انتخاباتو یې زده کړې کړي او هغه ستونزې چې تیرو انتخاباتو کې ترسره سوې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې به تکرار نه سي.
و مریدل چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن رسمان پیل شوه. د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته په کتو د جمهور ریاست انتخاباتو د نوملیکنې لپاره لږ وخت ورکړل شوی دی. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم کوم مطرح انتخاباتي ټکټونه نه دي جوړ شوي. ښاغلی رشید له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې خپل نظارتي رول پیاوړی کړي. له نوموړي سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د جمهور ریاست انتخاباتو د نوملیکنې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په دې کمیسیون موجود نه ده. دوم، دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تاکتیکي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان د ولسمشر ټاکنې لپاره ساب کری او غیر پر زمینه مساعده کری. نور آقا وروست مراحل چی دی؟ آقا نو دی عملی که دو فرصتون لبرا مرغ دیر محدود دی، خپل دی حکومت او دی کمیسیون ترمنځ همغږي موجود نه ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبت نام پروسه 12 ورځې وخت ورته تعین کړی ده. او به توانیږي چې په داسې حال کې چې لوسه پر انتخاباتي ټکټونه هم نه دی جوړ سوي، دغه موده کې کسان چې لازم دي ځانونه ثبت کړي.
ډېر باوري نه یو چې دغه پروسه موفقه شي. دغه اوس په پروسې کې یو عالم ستونزې موجودې دي. له یوې خوا د پروسې سیاسي اړخونه دي چې له بده مرغه هغه تر اوسه پرې حل شوي نه دي. دوم، د سولې مسله ده چې هغه هم په دې باندې خپل تاثیر اچوي. دریم قدم کې باور او اعتماد په دغه کمیسیون باندې چې هم تر اوسه پرې په کافیت باندې موجود نه ده. او نور په سیاسونو کې دغه بده مرغه تر اوسه پرې هغه یو واحد دریځ نه ده غوره شوی. تر اوسه پرې هغه ماته کاندیدانو خپل ټکټونه باندې کار نه کوي، جوړ شوی نه دي. نو په دوه ورځو کې کېدای شي دوی آماده نه شي. صرف هم کمیسیون به د نوملیکنې لپاره آماده وي، اما د نورو مراحلو د مدیریت لپاره تر اوسه پرې کمیسیون نه آماده ده او نه هم نړیواله ټولنه یا د افغانستان حکومت دوی سره په یو خوله دي.
تاسو نه نظره د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو همدارنګه د کمیسیون ستونزو ته په کتلو سره څومره کاندیدان به ولرو د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره؟
ټکټونه به ډېر جوړ شي او دا به د رایو په کوریدو او پتیتوار کې به پوره رول ولري. حتی موږ که ټاکنو خواته لاړم سو په دې باندې باید آمادګي ولرو چې لومړی دور کې ټاکنې نه شي کولای چې موږ تاسو هغه نتیجې خواته بوزي چې 50 یو رایې د یو کاندید لخوا ترلاسه شي. موږ دوهم دور ته ځو او د دې لپاره باید پوره چمتووالی سره لووسه، هم د بودیجې په مورد کې، هم د نورو عملیاتي بهیرونو په مورد کې موجود دي چې کله چې دا که موجود نه وي بیا هم د پروسه وزنډوي او بل اخره حتی د کال په وروستیو کې موږ تصمیمات ونیګو چې
شفاف انتخابات ولرو. څه کول پکار دی حکومت انتخابات او خلک؟
اول خو په کمیسیون کې باید تغییرات راشي. د رهبری په برخه کې باید موږ تاسې هغه وړ مدیران ولرو چې وتوانېږي چې دغه پروسې زمواري وکړي. دوم قدم کې که چېرې سلا په دې راځي چې ټاکنې لږ وځنډول شي نو د بایومیټریک نوملیکنه اصلي او ضرورت ده چې موږ د هغه د ټاکنو څخه وروسته جنجالي مراحل ونه لرو. په درېیم قدم کې دا ده چې حکومت او سیاسیون په پروسې کې مداخله ونه کړي. څلور مسله دا ده چې د نړیوال ټولنې هغه رول او ونډه په دغه پروسې کې چې نظارتي اړخ د هغه اوچت شي تر څو د سیاسینو قناعت اصل شي او په دې پوه شي چې دلته کوم زیده اخلاق خو خصوصا حکومت پروسې کې د خپلځان په ګټه باندې کار نه کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ولسي جرګې او شمیر غړي وایي د سولې رواني هڅې باید منسجمې او له یوه ادرسه ترسره سي. د ولسي جرګې غړو د نن ورځې په غونډه کې له دې عمله هم خواشیني وښوده چې طالبانو په متحده عربي اماراتو کې د حکومت له پلاوي سره ونه کتل. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست ویلي چې د طالبانو دې کار وښوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي بلکې د جګړې دوام غواړي. تفصیل ناجیه صافی راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي که څه هم په متحده عربي اماراتو کې افغان پلاوی سره د طالب استازو نه کتل خوښنونکي ګڼي، خو وایي د سولې خبرې اترې باید منسجمې شي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو تر سرګندونو وروسته پر افغان حکومت غږ وکړ چې د سولې پروسه حساسې مرحلې ته رسیدلې او باید ترې ښه ګټه واخلي.
سوله یو ملي پروسه ده او له حکومت څخه غواړو تر سوله ګوندونو او ملت سره په تفاهم د افغانستان وروستیو اتلس کلنو راسترړونو په خوندیتوب یو واحد دریس ولري تر څو د افغانستان د سولې لپاره ښه ګټه واخیستل شي او وکولای شو چې د یوې سراسري سولې شاهدان واوسو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازیو سره د تېرې اونۍ د دوشنبې او سې شنبې په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه مزفی کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان، متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان استازي هم حاضر وو، خو طالب استازو په دغه غونډه کې د افغان حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره لکتنې ډډه وکړه. د افغانستان جمهوري ریاست په دې خبرګون ویلي د طالبانو دې کار وښوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي بلکې د جګړې دوام غواړي، خو وسلوالو طالبانو د جمهوري ریاست د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د سعودي اماراتو او امریکا چارواکو هم په متحده عربي اماراتو کې د افغان حکومت له مرکچي پلاوي سره د طالب استازو د نه کتلو په موضوع خواشیني ښودلې وه. د ولسي جرګې غړیو هم د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې تړاو څرګندونې درلودې. د ولسي جرګې یو غړي حاجی سخی مشوانی وویل
کوم حیات چې د افغانستان د حکومت بزوبۍ ته تللی وو او طالبان اوس نه دي لیدلي. په ټوله دنیا کې دا قانون دی چې د دوو کسانو ترمنځ موضوعګانې چې بل جانب ورځي او هغو سال ته کښېني او یو جانب ته شاته ځي، زه دا مناسب نه ګڼم. دا یو سوره چې طالبانو کړې ده.
د دې ټولو سره سره جمهوري ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل په شان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. ټاکل شوی چې د وسلوالو طالبانو د استازیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ د خبرو بل پړاو په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د سولې پالي شورا کې وسرچینه چې نه غواړي نومې وخصل شي وایي دا احتمال شته چې په دې خبرو کې د افغان حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
د افغانستان ولسی جرګه له دغه هیواد د امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه راپورونه د اندېښنې وړ بولي. د دغې جرګې غړو نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې تر کومه چې افغان امنیتي سرتیري د امریکایي ځواکونو له لوري تجهیز نه سي، د هغوی وتل به د افغانستان پر امنیتي وضعیت منفي اغېز وکړي. د افغانستان ولسمشر مڼۍ بیا ویلي چې د زرګونو بهرنیو سرتیرو وتل به له دغه هیواد څخه پر امنیتي وضعیت هیڅ اغېز ونه لري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو. له افغانستانه د وزرو امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو د راپورونو تر خبرېدو وروسته د افغانستان پولیسي جرګه وایي تر کومه چې امریکا افغانانو ته د سولې په برخه کې قوي ضمانت ورنکړي باید له دغه هېواد ونوځي. د پولیسي جرګې غړیو د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د وزرو امریکایي سرتیرو احتمالي وتل له دغه هېواد د اندېښنې وړ مسله ده. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د خلکو د استازو له بحثونو وروسته په دې اړه وویل
افغان دولت مخالفین طالبان که غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي نو د خبرو لپاره دی د مذاکراتو میز ته کینی تر څو افغانان د سولې شاهدان سي. هغه وخت به موږ هیڅ بهرني سرتیرو ته اړتیا ونه لرو. موږ غواړو یو خپلواک دولت ولرو.
د اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله چې نوم ورڅخه نه دی وړل شوی لیکلي د امریکا دفاع وزارت په داسې پلان کار کوي چې که وروستی شي په افغانستان کې د میشتو 14,000 امریکایي سرتیرو رو نیمایی به لدغه هواد ووزی. اسوشیټډ پریس خبری آژانس دا هم لیکلی چه احتمال شته دا سرتیری در راتلونکی کال د وړي تر پایه به له افغانستان ووزی. خوب خبره دا پریکړه تر اوسه نه ده نهایی شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي له دغه هیواد د زرګونو بهرنیو سرتیرو وتل به پر امنیتي وضعیت هیڅ اغیز ونه لري. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي له تیرو څلور نیمو کلونو را په دې خوا افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې له خپلې خاورې دفاع وکړي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د 2000 بهرنیو سرتیرو احتمالي وتل به چې ډیری په ښوونیزو تخنیکي او حمایوي برخو کې کار کوي بې اغېزه وي. خو د ولسي جرګې ځینې غړي وایي تر اوسه امریکایان نه دي توانېدلي چې افغان امنیتي سرتیري په بشپړ ډول تشخیص کړي چې هغوی وکولی شي د دښمن په مقابل کې په بشپړه وړتیا مبارزه وکړي. د ولسي جرګې یو غړی کمال ناصر اصولي په دې تړه وایي
موږ له امریکایانو په واضح ډول غواړو چې زموږ امنیتي سرتیری تجهیز کړي. هغوی ته دا هم وایو تر کومه چې د سولې په برخه کې افغان ولس ته قوي ضمانت ورنه کړي د افغانستان ولس دې په دې شکل نه پرېږدي چې موږ بیا لومړنۍ جګړو ته ورشو او یا هم پاکستان د بېلابېلو وسلوالو په وسیله پر موږ خپل واک ثابت کړي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو شنونکی هیګل سلیمان خیل هم له افغانستانه د امریکایي سرتیرو احتمالي وتل د افغانانو په حق کې ظلم ګڼي. ښاغلي سلیمان خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر کومه چې هوایي ځمکني او زرهي افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول د امریکایانو له لوري تجهیز نشي له افغانستانه به د زرګونو بهرنیو سرتیرو احتمالي استل د دغه هیواد پر امنیتي وضعیت منفي اغیز وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم وګورئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په روزګان ولایت ورسو. په روزګان کې په لومړي ځل دیني علماو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې ښځو ته به د اسلامي اصولو او قانون سره سم د هغوی حقونه ورکړي. دغه دیني علمانو او قومي مخورو د شنبې په ورځ د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې پر یوې هوکړه لیک سلا سول چې 15 مادې لري او د ښځو حقونه پکښې واضح سوي دي. شریف الله شرافت نور تفصیل راکوي.
پاورزګان ولایت کې په لومړي ځل قومي مخورو او دیني علماو شذو ته د حقوقو پر ورکړې ټینګار او ژمنه وکړه. دغه دیني علماو قومي مخور د شنبې په ورځ د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ولایتي شورا په تالار کې سره غونډه شوې. دی ویل چې په دغه ولایت کې لا هم شذو ته هغه حقوق نه دی ورکول سوي کوم چې دوی ته په اسلام او د افغانستان په اساسي قانون کې ورکړل سوي دي. لړلې د ولایتي شورا غړي نور محمد حکمل دغه راز ویل چې په دغه ولایت کې دولت د شذو د حقوقو د ساتلو په مخه هیڅ هم نه دی کړی.
هغه ورته دغه کړی دی اشاره ورته کړی چې دغه درې شهیدان بیا د خور سره پښتنه وشته. دغه سړی خوښ دی کدی نه دی خوښ. دغه کوپی برابر دی نه دی. دغه خور لور د حیوان نه دی څوک خرسي. مونږ هغه چا په خرڅ ورکړی دی چې هغه نه د خپل ځان ابرو لری نه دبل. اول خو زه پر حکومت باندې دا پلا چوم د سپام وایم چې حکومت په دې کې ډیر پس پاته راغلی.
دنیا علماء هم ویل چې په دغه ولایت کې شذو ته هغه حقوق نه دی ورکول سوي کوم چې اسلام ورکړي. دی ویل په دغه ولایت کې زیات شمیر خلک خپل لوري او خويندې د هغوی به اجازه د خپل خوشی کسانو ته د پیسو په بدل کې په نشي تو کروش دي کسانو او یا هم نورو کسانو ته په نکاح کوي. دنیا عالم مولوی حمد الله عبدالی او په هم الله نیازی دا کار د اسلام لارخه خلاف یاد کړي.
دغه د ازدواج عقد یا د نامزدی خوازګاری دغه مراحل کچیره توی نسی د شریعت او د قانون مطابق د دې پایلې بیا ډېره خرابې دي. نکاح په زور باندې نه بسته کیږي، ځکه نکاح عبارت ده د ایجاب او قبول څخه. نو دا د دې په خپله خوښه ده، په دې باندې فشار نه شي راوړی چې ته خامخا دغه سړي سره به ته نکاح کوې، یا سړی درته نه شي ویلی چې خامخا ته به دې ښځې سره نکاح کوې، بس سړ نه دې نیولی ورته وایي دا کار به کوې.
یعنی دې ته ونه ویل چې بچی دغه سړی ستا سیال دی، زه دې ورکوم، د هغې بې سلا یې وکړي. دا خیار علم لري چې دا په دې ورکړه خبره سوه په هغه آن یې دا سړی خوښ نه و، دا ولاړی داسې چې دغه پلار چې زه ورکړی یم دا نکاح زما نه ده خوښ، بس دا پسخه کوه سې. ګوره ورونو، اسلام چې حقوق هغه ښځو ته ورکړي دي، قسم به درته واخمه چې دا د دنیا هر څه جنونه راواخې که دومره حقوق لري لکه اسلام چې ښځو ته ورکړي دي.
د غونډې په پای کې دغه قومي مخورو او دیني علماو د یو پنځه مادیز پریکړه لیک په صادرولو سره ژمنه وکړه چې له دې وروسته به ښځو ته خپل ټول هغه حقوق ورکوي کوم چې اسلام او قانون ورکړي دي.
موږ د ترینکوټ علما کرام، قومي مشران او سپینګیري پریکړه کوو چې تر دې وروسته به اول له نجونو سره د واده په مهال مشوره کیږي او په جبر با چاته نه ودول کیږي. دوهم، د واده په مهال باید نجلۍ او هلک عمر اقلن بلوغ ته رسېدل لوی. دریم، د جنۍ مهر باید په خپل جنۍ توسپاره وسپارو او د هغې له اجازه پرته به ورپکې هیڅوک د تصرف حق نه لري. څلورم، میراث به د شریعت له مخې ویشل کیږي، میرمنو ته به پکې خپله برخه ورکل کیږي، په کورنیو کې به له میرمنو سره ښه چلند کیږي څو د راتلونکو بدمرغیو مخنیوی وکړی شو. تعلیم د نجونو حق دی او له دې امله به هڅه کوو چې نجونو ته د تعلیم زمینې او فرصتونه برابر کړو، خو د دین اسلام په رڼا کې او د دین اسلام په چوکاټ کې. د ولور اندازه باید کم کړو، د خپل وس مطابق، یعنی هغه خپل جانب وس ته وکتل شي.
دا یادونې وړ ده چې په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی خپل اوج ته رسېدلی. په بدو کې ورکړه، په کم عمر کې ودول، د زده کړو حق نه ورکول، وهل او ربړول، دا هغه څه دي چې په دغه ولایت کې ښځې ورسره لاس او ګریوان دي.
اوس به نړیواله موضوع واخلو. امریکا او برتانیې د اوکراین د سمندري ځواکونو سره د پوځي مرستو او همکاریو ژمنه کړې ده. په دې اړه رضوان مراد تفصیل راکوي.
د امریکا متحده ایالات وی د اوکراین د سمندري ځواکونو د تقویې لپاره بل د هیواد سره لس میلیونه ډالر مرسته وکړي. له اوکراین سره د پوځي مرسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان کړه. امریکا وروسته تر هغې له اوکراین سره دا پوځي مرسته کوي چې د 13 نومبر میاشت په 15 نیټه روسیې د تور سمندرګي په ازوف سیمه کې د اوکراین پر دریو کشتیو ډزې وکړې او 40 اوکراینی سرتیري ونیول. روسیې ادعا کړې ده چې دا اوکراینی کشتۍ کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې د روسیې سمندري پولو ته داخله شوې وې. روسیې او اوکراین په 2003 کال کې موافقه کړې وه چې د تور سمندرګي ازوف سیمه به د دواړو هیوادونو تر واک لاندې وي، خو روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې تر یو ځای کولو وروسته په تدریجي ډول دې سمندري سیمې ته د اوکراین لاسرسي محدوده کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي دي چې د اوکراین نیول شوي سرتیري په سمدستي ډول خوشي کړي او د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. تر امریکا مخکې برتانیې او لتوینیا هم اعلان کړی دی چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره مرسته کوي. برتانیې د جمعې پر ورځ وویل چې په راتلونکي جنوري میاشت کې خپل یو شمېر پوځي روزونکي اوکراین ته استوي. د برتانیې دفاع وزیر ویلي دي چې د دې پوځي روزونکي به له اوکراینی ځواکونو سره د ګډو تمرینونو پلان جوړ کړي او د اوکراین د سمندري ځواک اړتیاوې به معلومې کړي. ناټو تړون هم په روانه میاشت کې ژمنه وکړه چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره به مرسته وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د ساینس له ډګره به واورئ چې د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې یوې ستوربیړۍ په مریخ کې د زلزلې سنجونې په اړه پلټنې پیل کړې دي. نور اسمت سروان راوروي.
انسایټ ستوربیړۍ چې په وروستیو کې مریخ ته ورسېده، پر دې سیارې زلزله سنجونکي آله کېښوده. دا لومړنۍ وسیله ده چې مریخ ته د تحقیقاتو لپاره استول شوې انسایټ لینډر یا ستوربیړۍ هلته کاروي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د انسایټ له لوري مځکې ته په راستول شویو نویو عکسونو کې ښکاري چې د روباټیک لاس په وسیله پر مریخ ته زلزلې د اندازه کولو آله ایښودل کیږي. دا وسیله هغه څپې ثبتوي چې د مریخ تر مځکې لاندې شته. په دې اړه معلومات له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې په مریخ کې د مرموزو زلزلو پر علت او څرنګوالی پوه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې په وینا انسایټ ستور بیړۍ تر اوسه پورې بې له کومې تخنیکي ستونزې کار ته دوام ورکوي. انسایټ د نومبر د میاشتې په 26مه نیټه مریخ ته ورسېده. دا ستور بیړۍ د سږ کال د مې په 15مه نیټه استول شوې وه. انسایټ به پر مریخ دوه کاله تیر کړي او خپل تحقیقات په مځکې ته راستوي. انسایټ تر مریخ پورې میلیونونه مایل مزل په ساعت کې په 6200 مایل سرعت وکړ.
او اجمالاً د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
په غزنی کې چارواکي وایي چې افغان کمانډوز واکونو د دې ولایت په اندړو ولسوالۍ کې عملیات کړي چې پکې تر ډیر شو زیات وسلوال وژل شوي او څو نور نیول شوي دي. چارواکي وایي په کونړ کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. دا افغانستان څخه د 2000 امریکایي سرتیرو احتمالي وتل نن د افغانستان د ولسی جرګې د بحث موضوع و. په غونډه کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړو اندېښنه وښوده او ویل تر هغه چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د امریکا لخوا په سمه توګه تجهیز شوي نه وي، د امریکایي سرتیرو وتل به په امنیتي وضعیت منفي اغېز وکړي. په ایران کې قضایي سرچینې وایي د دې هیواد پر یو مشهور سوداګر د اعدام حکم نن اجرا کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا د 2013 کال په منځمهاله انتخاباتو کې پر رای ورکونکو د نفوذ هڅه کړې.
دوستانو، وصل وصل په سپورتي خبرونه وړاندې کې ورپسې دوه نیوز پروګرامونه لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د سنوکر فدراسیون یو شمېر مسولین او روزونکي د یو لړ روزنیزو پروګرامونو لپاره هرات ولایت ته تللي دي. دغه فدراسیون رئیس محبوب دربی وایي دغه سفر په لړ کې به د هرات ولایت د سنوکر لوپاړو روزونکو ته د یو ورځنی کورس لاره معلومات او عملی روزنه ورکړل شي. په دغه سفر کې د افغانستان د سنوکر فدراسیون د رئیس محبوب دربی او یو شمېر نورو مسولینو ترڅنګ د افغانستان د سنوکر تکړه لوپاړی سالی محمد محمدی هم ملګری ده. یادونه ده چې له دې وړاندې د هرات ولایت د سنوکر ټکنیز چله هم وشوي چې نوې دریفي اتل ولي خپل کړه. افغان لوقاړي نعمت محمدي د سویډن په ماستر کپ ټکنیز سیالیو کې اتل ولي خپل کړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو مخې خغلی محمدي په دغه سیالیو کې وټونید چې دریو سویډني لوقاړو ته په 8 کیلوګرام وزن کې ماته ورکړي او د اتل ولي د جام ترڅنګ د سرو زرو میډال هم په غاړه کړي. د خغلی محمدي د غبریا د سویډن په داخل کې د رینکینګ لمخې لس نمبر لري چې په 2006 اولمپیکي سیالیو کې د نوموړي ګډون چانس یاتوی. دغه افغان لوپاړی له مخکې د افغانستان د ملي لوبډلې غړیتوب درلود، خو اوس په سویډن کې د ماستر احمد طلبانی تر روزنې لاندې هلته خپل تمرینات کوي. او ټاکل شوی سبا د لومړي ځل لپاره د استرالیا د خزینه بیگ باش کرکټ سیالیو په لړ کې دوه خزي په میدان کې لوبساري وکړي. له دې وړاندې په دغه سیالیو کې نارینه او لوبساري کوله، خو له دې وروسته دغه چاره به خزینه لوبسارانه پر مخ وړي. کلیر پولوسیک او شیریډین دوه هغه خزینه لوبسارانه دي چې سبا یک بابا په ایډلیډ اول کې د ملبورن سٹارز او ایډلیډ سٹرایکرز لوبغاړو ترمنځ لوبه کې د لوبساري چارې پر مخ وړي. له دې وړاندې د 2013 میلادي کال د استرالیا د نارینه او بیگ باش سیالیو کې هم په بیټ سره د پچې چولو نو وخت شوه وو.
حقیقت سدې
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډېرې دل کمزوري کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندېښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت سره د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړي کړي ده او په اړه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدی وخت مو راکړ که پایلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو. خلک وایي کیفیت یې ټیټ دی، تاسې په اړه سوایي؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. کومګه تاسو وینئ لکه د هارورډ پوهنتون په همدې ډول د اکسفورډ پوهنتون، دا ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوي وی. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وه شوې، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې 130 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي. ولې که تاسې په مقابل کې وګورئ، بیا په خپله په د دې اداره او کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 15 کسانو یا 16 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډېره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسې توجه وکړو، په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي، دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی. معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي، چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویلی چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنی عالي وسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي، په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې. ولې کله چې دا شروع شو، ما د مخه ویل چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت 130 خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل، هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي، هغه هم په نظر کې نه نیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپله عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي، یعنی 12 پاسان دی، په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې، بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی. خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به په خپله له منځه ځي. دا په دې معنی باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید، څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وي چې حتی 50 کسان هم په هغې کې نوملیکنه نه وکړي.
ډېره زیاته مننه. یو بل مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې 130 خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 15 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابرېږي؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کړو د دولت نورو ادارو سره، هم خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دې ته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې بانا باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سکل امتحان دی. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې، په دې کې باید تاسو خپل د کانکور امتحان واخلی. کله چې دوی امتحان اخلي، دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو، په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه هیئت لاړ شي. د هیئت په مخ کې دغه ټول، د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي، د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کېږي. دلته لیستونه شته، تاسو پخپله وینئ. کله چې دې امضاګانې واخیستل شي، په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي، نور خانی قید کړي، چې خدای نه خواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغه په امتحان کې نه وو او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یو هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانېږي، د هغې د اساس کتاب موږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي، موږ د پخوانو لیست سره یو ځل سره ورکوو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه چې هغه په امتحان کې نه او د موسسې خوندانې په خپل سر په صنف کې کینی. کله چې دلته سر ورکوو، موږ هغه امضا کوو. هغه موږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله موږ ورځو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي، په صنف کې دومره تعداد شته که نشته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسو د لومړي سمستر نتایج موږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوی. دویمه موضوع دا هم و چې په خوب چې زیات فساد بکېده، مثلا د یو پوهنتون نه بیزان ته د 5 سمسترو یا 6 سمسترو نمرې جوړ کړي، البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلف حلقې موجوده وي، دا به بل پوهنتون ته معرفي کړه، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه موږ په دې ډول باندې ونیول چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، په خپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لیست موږ ته راواستوئ. کله چې لیست راواستوئ، موږ یې د خپل کتاب سره سر ولکو، موږ یې مکاتب وګورو. موږ چې کله صحیح کړه او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مبارزې د پوهنتونونو نه څارنه کوي، خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانی. ما په خپلو ټولو مصاحبو کې چې رادیوګانو سره دي که تلویزیونونو سره مې کړي، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورته اړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه موږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې موږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همده و. موږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم موږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې موږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته موږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکول شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بل هغه ستونزه ده چې خلتري سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بد استفاده شوی ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتونونه د آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغه سي کړي دي. نږدې 12 کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداد او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. موږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده، دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټی، هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو مؤسسه د 40,000 افغانۍ فیس والی، بل د 100,000 والی، د دې کاملا موږ مخالف په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې، په دې باندې موږ هم متيقنو. که د یوې موسسې شل زره فیصد بل پنځه ویشت زره شي یا دېرش زره په دې کې مشکل نشته، ولې دا چې شل زره د یو لکو شل زره سره بیا ډېر تفاوت دی. مونږ کاملا دې مخالف یو.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب په اړه باندې د چې زموږ ریاست په تېرو دوه کالو کې وکړل دا ټولو ته واضح دي. تاسې وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زموږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولی چې د طب په برخه کې د سل کسان نه زیات محصلین جذب کړي. سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت و، هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسې وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو هغه به ناستو په یو ځای کې به یې ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو. موږ د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایاتو چې ګویا دی اووه سوه او اته سوه کسان په دغه پوهنځي کې نیسي، موږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسې څومره تعداد باید ونیسئ، په کوم کوم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم تربیه پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه لرم.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د ځوان فلمي لوبغاړي همایون شمس خان په اړه خبرې کوو چې اوس په هالیوډ او بالیوډ سینما کې کار کوي. دا ځوان څنګه دې ځای ته ورسید او څه لاسته راوړنې لري؟ د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې زه فرشته غنی وړاندې کوم.
He was an academy. He went to school with me.
No.
Machi mebinum. Khosh omadi.
A lot of Afghani.
قهرمان نقاب‌پوش 15 اطفال را از چنگ توریستان از یک فابریکه کهنه کابل نجات داد.
همایون شمس خان و وشکاله مخکی په کابل کې زیږیدلی، لومړنۍ زده کړې په همدې ښار کې کړې، خو په وطن کې د روان ناورین له وجې کاناډا ته لاړ چې خپلې نورې زده کړې هم هملته وکړې. ښاغلی شمس خان لوړې زده کړې د سوداګریزي بازار موندنې او د فلم، تلویزیون او تیاتر لپاره د تمثیل په برخه کې کړې او لومړني کارونه یې هم له کاناډا څخه راپیل کړې چې ډېره موده یې هلته د تیاتر په برخه کې کار کړی. وروسته کابل ته راغی او د نقاب پوش په نوم یو فلم یې جوړ کړ. ورپسې د بخت ستوری وځلید او د بالیوډ یا د هند سینما دروازه ورته خلاصه شوه. همایون هلته د تور باز او محروم په نومونو په دو هندي فلمونو کې رول ولوباوه. دا چې همایون شمس خان څنګه نما تراغی دی وای
ما اول نه غفتو چې د فلم نړۍ ترې شم. نو ما شوم توپ نه زما ډیره زیات علاقه و چې کله چې ما د افغانستان سینما کتل نو موږ نو زما مشم دا خوب چې کله زکه به شم په دې برخه کې زه مکمل تحصیلات خپل کوم. خو ما غفتو چې څنګه موږ دا خپل سینما مارکټایز کو، څنګه موږ کوي شو چې خپل دغه فلمونه خپل او با سو نړیوال خلکو ته پاره چې وګوري افغانان کلتور وګوري افغانان نه ته وګوري. نو په دې بخش کې ما د بزنس مارکیٹنگ ویل چې څنګه زه د مارکیټنګ په بخش کې څنګه زکوي او شم چې فلمونه اوټ پروډکټ وباسم به زلاغم په اکټنګ کې نه نوتم چې به اکټنګ می ویل به ز د کاناډا فلم اکیډمي کې ما خپل تقریبا 300 کال کار کو چې ز عملا یاد کوم څنګه دا کی
د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې ځوانان په اسانۍ نشي کولای د سینما په پرده را څرګند شي دا ځوانان ډېری خواري کوي ځان به جوړوي او ختم سیل به کوي چې په یو فلم کې رول ورکړل شي دا چې همایون شمس خان څنګه د بالیوډ سینما ته لار پیدا کړه لا د یاورو
نقاپوش فلم ٹریلر نو چو ریلیز چلا وکید چ سارے ریلیزنگ ما خام تا مات اگر اگے میسج راگے چ منگ د فلانے فلانے کاسٹنگ ایجنسی اس منگ ساسو د فلم ٹریلر کتلے دے او منگ واڑو چی تا پدغ سے دغ سے سنجیدہ تے فلم را روان دے پنم دے تور باز او منگ واڑ تا سر پتا ماس کی شو نو امر سما خبر او کڑے مات اوڈیشن لے گو دیو اگ اوڈیشن ما واگ سو اوڈیشن میں تو ورک دیو تا اگے پی صاحب چ امتحان تو اوڈیشن چ ما کریکٹر دے پر بی دیو خوخ شون بی دیو زو گفت ممبئی تے ممبئی تے زلان مال تے من خبر او شلی چ زال تا او ما د سرکار کو نو مال تاسو خلکو سره ډیر روابط دلودو نو هم د سیمات یو بل فلم آفر شو پونوم دی محروم
همایون شمس خان خپل هدفونو ته په رسیدو کې ډیر ستونزې ګاللی خو هغه وایي تر اوسه مبارزه کړې او مخکې تللی
دی ژوند کې هر یو کار چې دی سخت دی زمې شخل کو ته دا ویم ګوره تاسو باید اماده اوسئ د شین د پر د هر نقط کې هر ځای کې چې ته وروره تا دې پر ته هغه راځي مشکلات راځي ته باید هغه حل کې دا نه چې ته وروره به ته شاته راشي کزه په کاناډا کې کار کوم که په هند کې کار کوم بدلته کار کوم منګه ورځي سل رقم مشکلات سره لاسوسو خو زمنګ وظیفه دا ده چې موږ باید د مشکلات ماشاءالله موږ انرژي لرو موږ ځوانان سو مشکلات باید حل کو موږ ا مشکلات پر یو لار پیدا کو او هم تاسو موږ لار شو مخکې
بری افغانپور چې له همایون شمس خان سره په نقاب پوش فلم کې کار کړی وای د افغانستان په اوسنی سینمایي بهیر کې د همایون کار تر نورو متفاوت دی او په دې خاطر د راتلونکو خبولي
د همایون شمس په کار کې موږ ته یعنی خواندور کار دا او چې دغه افغانی سینما دغه فعلی بهیر چې روان ده د دینه بهر یو خبره کړې و بهر یو سوچ کړې و چې هغه دا و چې بیخي کرکټرو کې دغه دغه سوجې کې د یو بدلون راوړی و د افغانی ځوان د نمایش ورکولو لپاره لا ډیر وخت په کار ده چې په دې سینما باندې کار وسی اما فعلا دغه کار چې او دغه لاره چې همایون شمس غوره کړې ده دا تر نورو لارو موافقه ده او که چیرته دا یې ماسې پایګیري وکړي پی باندې کار وکړي نو زه د دې سړي آینده ډیره ښه او روښانه وینم
د همایون شمس خان مشر ورور هارون شمس خان وایي لا ماشومتوبه یې خپل ورور لیده چې له سینما سره یې علاقه درلوده چې په لومړي سر کې کورنۍ ورسره مخالفت کاوه خو وروسته یې چې د ده ډېره لیوالتیا ولیده نو مرسته یې ورسره وکړه
نو یو ورځ زما یاد راځي د شاهرخ خان نوی فلم په نوم د رام جانی راغلی و نو هغې کې هغه شاهرخ خان به کورتۍ اچوله لندې به یې خنقاق یا نکتایي نه تړله نو دې هماغسې لباس جوړ کړی و نه پوهېږم چې زما زوړ لباس اخیستی و که خپل یې جوړ کړی او سر یې پټۍ تړلی وه چې زه بس رام جانی یم او دا یم هغې ورسره شاهرخ خان یو عکس به و چې چا له پوښتنه وکړه چې تا باندې څوک ګران دی پلار دی ورور دی که شاهرخ خان دی بل شاهرخ خان روانې ګران دی نو ما دا وکتو چې دې ډېر زیات فلمو سره علاقه مندی ډېر زیاته وه متاسفانه درس یې نه ویلې درس کې ډېر زیات لږ سره تمبل و په زور به مکتب ته لېږلو نو برعکس دې سره ډېر زیات علاقه مندي وه زمونږ قبلګاه صاحب هم د دې ممانعت کوو دا د فرهنګي موضوعات ولې او دینی کورنۍ سره موږ تعلق درلودو نو د دې دغه لیوالتیا فلمو سره ډېر زیاته وه نو دې لپاره ما دا سپورټ کړو یو کیمکارډر کامرا وخت کې وه یو غټه کامرا پخوانی دی سیستم کې یو کیمکارډر کامرا وه نو کامرا ما واغستله بازي واړه واړه فلمونه دې را جوړ کړ او په دې طریقو سره دا آستا آستا مخکې لاړو
هارون شمس خان وایي ورورې همایون په ښوونځي کې لایق نه وو خو د ده په وینا په هر انسان کې یو استعداد وي او که کورنۍ هغه استعداد کشف او کار پرې وکړي په خپل ژوند او کار کې به یو بریالی انسان وي
موږ دا فکر نه کوو زموږ فامیل نه به څوک یا افغانستان نه به څوک هندوستان ته لاړ شي سنجیدت سره فلم جوړ کړي لیکن دې سره دا فکر وو او هغه دپاره ډېر زیات زحمت یې باسولو چې نن زه فکر کوم دا لاسته راوړي نیم چې دې خپل فکر دی خپل سوچ دی موږ همایون باندې فشار راوړی وی او هغې ته واده کړی وی او یا انجینري یا یو عادي بزنس مینجمنټ دې لوستلی وی نو دا به ژوند کې ناکام وو ول چې د دې هغه علاقمندي په کې نه وه نو زه په والدینو باندې غږ کوم چې دوی باید وګوري خپل ماشوم وګوري که په هر بخش کې علاقمندي لري هماغه بخش کې تشویق کړي نو زه فکر کوم که اولاد سره د دوستانه فضا جوړه شي او د هغې فکر و مفکورې ته متوجه شي نو ماشوم ډېر قوي شي ډېر زر رشد کوي
یوازې د سینما په برخه کې نه بلکې په ډېرو نورو برخو کې هم هغه افغان ځوانان چې استعداد یې درلود
په هیواد کې د ستونزو امکاناتو او ملاتړ د نه درلودلو له وجې لا وطن څخه تللي او اوس په نورو هیوادونو کې کار کوي. همایون شمس خان وایي پکار ده چې د استعدادونو د تیښتې مخه ونیول شي او ځوانانو ته دلته د کار زمینه برابره شي چې افغانستان په مختلفو برخو کې ورسره پرمختګ وکړي.
تر څو پورې به موږ ناست چې زموږ افغانان لړ شي هند کې کار وکړي. زه دا وایم چې تر څو پورې موږ خپله په افغانستان کې تخنیکي کار ونکړو، دلته که مونږ خپل بیس جوړ نکو، مونږ دې اس وطن اور اس سینما کې کار کوي نشو. اوس ګوره مونږ ډېر زیات تعدادونه زمونږ افغانستان لاړو وته لا خواته، هغه در بدره په هر سینماګانو په هر سټوډیوګانو په مخ کې ګرځي سوګ دن نه پریدي نه. زه دا هم چې دا افغانانه مزه نه رہی شي، بای یو سورس اف انکم مونږ په افغانستان کې جوړ کو چې هم ته مصرف کې هم به ته ګټه او هم په سینما او هم خپل خلکو ته خدمت پات مونږ دې سوکو دې په تور باندې.
څنګه خبرونه له آزادی رادیو څخه اوري د چې په بهر کې د افغان ځوانانو هنري کارونه د افغانستان لپاره څومره ګټور دي او کچېرې دې ځوانانو ته په افغانستان کې دننه د کار زمينه برابر شي د هنر د ودی په برخه کې به یې کار څومره مهم وي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د اطلاعات او فرهنګ وزارت له فرهنګي موین پوهاند رسول باوري سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
په دې وروستیو کې ځینې افغان ځوانان له هیواد بهر تللي په هنري او فرهنګي ساحو کې کار کوي لکه فلمونو کې چې مثال موږ همایون شمس خان یادولی شو. د دوی کار سره لچ دوی بهر تللي کار کوي خو د افغانستان لپاره به ګټه سوي.
کدا شي موږ دې ته په دوه ډوله جواب وایي او یقینا دا مثبت دی. لمړی دا چې زموږ یو افغان دی او د یو افغان په هیڅ دی په بهر کې خپل موقف شي او خپل استعداد شي او خپل امکانات او ظرفیت چې لري هغه شي، چې دا یو اړخ دی د مسلې. دویم اړخ د مسلې دا دی چې زموږ افغانان چې بهر ته ځي یا په بهر کې کار پیدا کوي معنا یې دا نه ده چې هغوی د کار استعداد نه لري. فرصتونه باید ورته پیدا شي چې دا فرصتو پر بنیاد باندې د دې ژوند پر مخ ولاړ شي او کار وشي. چې د شمس خان هم دغه شمېره دی چې له نیکه مرغه خپل ځان یې ځلولی دی او د فلم په هنر کې خپل موقف ثابت کړی دی.
لکه ډیر ځوانان له دې کبله بهر ځي په سینما کې کار کوي چې دوی وایي چې دلته انیغه فرصت ورته برابر نه دی، زمینی نشته دی، تشویق نشته دی، ملاتړ نشته. ولی نشته؟
دوه ډوله ملاتړ، په مالی لحاظ ملاتړ او په مانوي لحاظ ملاتړ. د اطلاعات فرهنګ وزارت ټول هنرمندان په مانوي لحاظ د هغوی ملاتړ کوي او هغوی ته دا فرصتونه برابروي چې خپل استعداد وځلوي. یو د همایې د دې طریقې دا ده چې خپله دغه شمس خان ته موږ ستاینلیک ورکړی دی د دې لپاره چې هغه زموږ سره کار نه کوي، زموږ په اداره کې کار نه کوي، مګر موږ د دې لپاره چې وی هڅو د یو استعداد په توګه هغه ته موږ ستاینلیک ورکړی دی او هڅو یې. یوازې دی نه، نور هم همدا ډول سوي دي په بېلابېلو برخو کې. دوم اړخ یې په مالي لحاظ حمایت دی. موږ په مالي لحاظ یوازې هغه برخی حمایت کوو چې زموږ د مربوطه ریاستونو د اهداف سره برابر وي.
دوی وایي ستونزه دا ده چې هغه شیان نشته دي چې اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. مثلا که دوی یو فلم جوړوي په یو کور کې په یو کلي کې، داسې یو څه باید وي چې دوی هلته په ډاډه زړه ورشي او خپل کار پکې وکړی شي.
که څوک د دې هیله ولري چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یو چا دپاره چې فلم تولیدوي ځای جوړ کړي، د شو دپاره دې مناسب امکانات ورته برابر کی، د شوټینګ د پاره دی خلک ورته پیدا کی او ځای دی ورته کرایه کی، دا امکانات د وزارت سره ځکه نشته چې وزارت د مالی بودیجې د یو پرنسپ او اصول له مخې څخه پیشبینی کیږي او د کال په ترڅ کې بیا هغه مصارف کوي. نو موږ د شي اضافي پیسې د دې لپاره نه لرو چې موږ د دې چا سره د کال په منځ کې یو څوک راشي او موږ سره یې دشي غوښتنه وکړي چې موږ سره داسې مرسته وکړي. د کال په پیل کې که څوک موږ ته راځي، کدای شي موږ وایو چې ستا داسې یو پروژه موږ په خپل راتلونکي کال بودیجه کې نیسو، هغه نیول کېږي، کدای شي که هغه ومنل شي موږ ته بودیجه راپیدا شي، موږ یې بیا ورکولی شو په اختیار کې ورکوو چې هغه خپل کار پر مخ بوځي. زموږ ټول سیمینارونه، زموږ ټول فرهنګي هفتې چې موږ منځو، زموږ فعالیتونه چې کوو، دا د یو کال د مخه پلان شوي پروګرامونه دي او بودیجه یې ورته ټاکل شوې ده. اضافه تر هغه موږ بودیجه نه لرو چې مجھے دوی چاپ واقعی ورکو و داغی امکانات و سهولت نورت برابر.
درنو اوریدونکو، په دې سره د تاندې څنګه خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
خلک
له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاشبین درگر دلگه دی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.